ریکارگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسی. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د مشرانو د جرګې د لومړي نایب د زوی د جنازې د مراسمو په چاوبدونو کې شپږ کسان وژل شوي او نوي تنه ټپیان دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اقلیم له تاریخي موافقین د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د دفاع وزیر اجیم ماتیس د چین کوششونه وستایل چې د شمالي کوریا په باره کې د بین المللي ټولنې سره کار کوي.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه اوریدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه زمين مومن تاسو وایي.
لکه څنګه چې مو خبرونو کې واورېدل، نن د مشرانو د جرګې د لومړي معاون د زوی د جنازې په مراسمو کې درې چاودنې شوي دي. په دغو چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او نږدې نوي نور ټپیان شوي دي. د حکومت اجرایي رئیس او د دولت ځینې چارواکو هم د جنازې په مراسمو کې شرکت کړی وو، خو دغو چارواکو ته تاوان نه دی رسیدلی. د مشرانو د جرګې عالم ازدیار ازوی سالم ازدیار د جمعې د ورځې د مظاهرو په جریان کې ووژل شو. اجرایي رئیس عبدالله ډاډ ورکړ چې د جمعې د ورځې د مظاهرو په جریان کې د تشدد په اړه به هر اړخیز څېړنې وشي.
یو هغه کسان دي چې په دغه مظاهرات کې ګډون کړی ده او دوی قانونی او مشروع غشتنی لري. دوی ځینې کسان دي چې پکې پیژندل شوي کسان دي، ځینې کسان دي چې پټ لاسونه دي تر شا. په دې هکله باید چې ووایم چې د حق د مظاهرې په هکله هیڅ سوال موږ نه لرو. البته دا چې بیا دا مظاهره په کومه طریقه کیږي، دا په کوم ځای کیږي، اجازه اخیستل پکار ده، دا به بل اړخ ده دغه مسائل. اصلي مسله دا ده چې اوس د حوادث چی شوې ده، ټول اړخي وسیړل شي، ټول اړخي که چا د دې قصد درلود چې د دغه مظاهرات چې قانوني حق دی افغانستان د خلکو سوء استفاده وکړي، هغه باید تشخیص شي. خدا اصلي مسله نه، اصلي مسله دا ده چې په همه جانبه ډول په اړخیز ډول باید چې وسیړل شي.
بل پلو ته د کورنۍ چارو د وزارت معین مراد علي مراد نو وایي چې د ګواښونو سره سره به د کابل د پروسې غونډه په ټاکلي وخت وشي، د سه شنبې په ورځ به کابل کې وشي. مراد علي مراد اول
کانفرنس کې پیش رو هست.
کوم کانفرنس چې په مخ کې لرو ډېر یو مهم کانفرنس دی. له ټولو هغو ورونو څخه چې په پرونی مظاهره کې ګډون درلود، غواړم چې هغوی په جریان کې واچو چې تر امر ثانی پورې له مظاهرو څخه لاس واخلي.
تمه کېږي چې د کابل د پروسې په نړیواله غونډه کې به د وشتو هیوادونو او سازمانونو مشران ګډون وکړي. بل پلو ته په افغانستان کې د امریکا سفارت په یو بیان کې د کابل د وروستیو پیښو په اړه ویلي دي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره ولاړه ده. په بیان کې د چهارشنبې د ورځې د توریستي پیښې د قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي ښودل شوې ده. د امریکا د سفارت په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې مخالفین غواړي چې د خلکو د خفګان او قهر نه په استفادې سره په خلکو کې نفاق واچوي او بې ثباتي راولي. په بیان کې راغلی دي چې افغانان باید په دغسې حالات کې خپل اتحاد وساتي. کله چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اقلیم له تاریخي موافقینو د امریکا د وتلو اعلان وکړ، د ویلې دی د پیټرسبرګ د اتباو نمایندګۍ کوي نه د پاریس. دغه موافقه د فرانسې په پایتخت کې لاسلیک شوې وه، مګر د پیټرسبرګ ښاروال بل پیډو ټو ویلې دی شخصا د ټرمپ په تبصرو خوښ نه شوی دی. پیډو ټو او ویلې د ټرمپ د بیانې لیکون کې پیټرسبرګ د یو زاړه چټل خارګوټي د کلیسی په هیس استعمال کړی دی چې په ډیرو چې په ډبرو سکرو او فولادو باندې ولاړ دی. د ویلې د ټرمپ مرجې په بشپړ ډول په هغه فداکاري باندې سترګې پټې کړې دي چې موږ په تیرو دیرشو کالو کې ورکړې ده. خپله هوا او خپلې اوبه مو پاکې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د چین کوښونه وستایل چې نن د شنبې په ورځ په سنگاپور کې په کلنۍ امنیتي غونډه کې د شمالي کوریا په باره کې د بینالمللي ټولنې سره کار کوي، لیکن کله چې د چین د جنوبي سمندرګي موضوع راپورته شوله په دغو ټاپوګانو باندې د چین دوامداره نظامي تاسیسات او په بینالمللي نظم سترګې پټول یاد کړ چې دا د منلو وړ نه ده. ماتیس په بیان کې چې د شنګریلا په ډیالوګ کې حیاتانو او مطبوعاتو ته ورکړه ویلې موږ د چین هغه اقدامات نشو منلی چې د بینالمللي ټولنې د ګټو خلاف وي، د نظم مقرراتو ته تاوان ورسوي، د چین په ګډون په سیمه کې ټول هیوادونه ورنه ګټه اخلي. د ویلې د نړۍ د دوه سترو اقتصادونو ترمنځ رقابت واقع کیږي او جنجال حتمی دی. د چین د نظامي ساینس د اکاډمي د رئیس مرستیال ډګر جنرال هیلی او په غونډو کې د چین د هیئت مشر د ماتیس تورونه په بشپړ ډول رد کړل. د سوریې د کوردي ملیشي د ډلې یا وای پی جی د نطاق په قول په سوریې کې نظامي قواوې چې د امریکا ملاتړ ورسره دی په نظر کې لري، په څو ورځو کې د اسلامي دولت د ډلې په اصطلاح پایتخت رقه د نیولو لپاره حمله پیل کړي. د وای پی جی نطاق نوري محمود نن د شنبې په ورځ ویلې قواوې د ښار لمنو ته رسېدلې دي او مهم عملیات به په راتلونکو ورځو کې پیل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په مکړی رپورټه د کابل پولیسو لاریون کوونکو څخه غوښتي دي چې خپل لاریون ختم کړي. لاریون په کابل کې له زوروري چاودنې وروسته د جمعې په ورځ پیل شو. په دې باره کې په مکړی رپورټه
د کابل د شیرپور په سلو لارې کې د تیر ورځې د لاریون کوونکو احتساب نن هم دوام درلود. په دې خیمه کې راغول شوی د تیر ورځې لاریون کوونکو دي دوی یو ځل بیا خپل غوښتنه تکراروي. د احتساب خیمې ته د ولسی جرګې غړی لطیف بدرام هم راغلی و. بدرام خپل غوښتنه داسې مطرح کړې:
آخرین خواست ما
تا غوښتنه مو د حکومت بدلون، د موقت حکومت ایجاد، د غنی او عبد الله استفاګانې دي.
د تیر ورځې لاریون چې د لاریون کوونکو په وینا د زنبق د څلور لارې د چاودنې قربانیانو ته د عدالت غوښتنې لپاره ترسره شوی و. په خپله د زنبق په څلور لارې کې د امنیتي ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ د ټکر له امله خونړی شو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په ار کې په امنیتي ناسته کې لوی څارنوال ته دنده سپارل شوې تر څو د دې پیښې څېړنه وکړي او عاملین مجازات کړي. خو د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال مراد علی مراد بیا ځینې واستوال ګرموي:
متاسفانه د جمعې په ورځ موږ د هیوادوالو مدني تظاهرات د یو شمیر هغه افرادو لخوا چې د لاریونونو تجربه نه لرله او په لاریونونو کې مسله ګډون کړی و نظم یې اخلال کړ، او د پنځو هیوادوالو د وژل کېدو، د څلورو د ټپي کېدو او نولس پولیسو د ټپي کېدو لامل شول.
خو ځینې مدني فعالان چې تېره ورځې په لاریون کې برخه لرله پولیس او په لاریون کې ځینې برخوال ګرموي:
یعنی غیر حقوق بشری دی، یعنی غیر دموکراتیک حرکت د ځینې افسران یا سربازان لخوا، چې دا متاسفانه خشونت په تظاهرات یو دموکراتیک تظاهرات په خشونت تبدیل کړه، او د دې په منځ کې د مظاهرچیانو په منځ کې ځینې کړی هم داسې و غوښتل چې فضا هم داسې شي چې متاسفانه د زموږ تاسو سربازان دا وضعیت ورته مساعد کړه.
لاریون کوونکي وایي دا لاریون په سر کې سیاسي نه بلکې په بشپړه توګه مدني او سوله ییز و، خو د دوی په وینا وروسته ځینې سیاستوال یې منځ ته ورغلل.
زموږ راټولول فیسبوک کې و، نامرالله صالح نه احمد مسعود هیڅ چا موږ نه و راوستې. دا چې وروسته راغلل او سیاسي استفاده یې کوله دا جلا خبره ده.
کابل له څو ورځو راهیسې د پیښو شاهد دی. په دغه ښار کې نن کوټلي امنیتي تدابیر و، لارې او وټونه د خلکو په مخ تړلي و. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د ننګرهار ولایت په تورخم شارګوټی کې موټر چلوونکي پر پولیسو او نورو مسؤلینو نیوکه کوي چې له باردار موټرو سره یې لسګونه زره پاکستانی کالداري رشوت اخلي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واورئ.
تورخم کې د باردار موټر چلوونکي وایي سرحدي ځواکونه ترانسپورت او نورې ادارې ته په یو او بل نامه پیسې اخلي. دوی وایي دواړو غاړو ته د وړونکو توکو په سر ته غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي او کور دی نه کړي نو په اونیو اوان میاشتو د تګ اجازه نه درکوي.
مونږ ټیلر چلو او 50,000 روپۍ اخلي، هغه لارې وزي او چې څوک روپۍ نه ورکوي هغه ولاړ. 12 ورځې وشو چې ولاړ یو لمبر کې.
نانوم احمد شاه جلال آباد نه راغلی، مشوکانه بار کړی دی. پنوم 13 شپه ده چېرته ولاړ دی خوړ کې. 50,000 روپۍ ورکوم، دم روزه ګوزم او که 50 نه ورکوم 1,200 شل شپې بد عسکر یې اخلي.
دوی وایي که د ناقانونه پیسو اخیستل دوامداره شي نو مجبوره دي خپلې موټرې ودروي، ځکه دومره نشي ګټلی څومره چې ته په تورخم کې میشت پولیس او چارواکي اخلي. د ننګرهار د ګمرک ادارې مشر وایي په تورخم کې د دغه ستونزې اطلاع لوړاندې ور رسیدلې، خو کوم داسې کره ثبوت نه دی موندلی چې وښایي سرحدي پولیس او یا نورې ادارې د موټر چلوونکو پیسې اخلي. هغه وایي اوس دغه ستونزه بیخي ختمه شوې ده.
موږ دا ته لاړو، دا اوازې وې. اوازې وې ولې متاسفانه چې هیڅوک حاضر نه شو چې موږ ته کوم سره کې ولې دا خو چون اداره ده افغانستان دی، په دې کې د ستونزې به وسي، خو شاید د موټر بې نوبتي کې د بعضې کسانو پکې لاس وسي، ول اوس هغه حالت کنټرول اندې راغلی.
د موټر چلوونکو نیوکه په تورخم خارګوټي کې پر پولیساتو ځواکونه ده، خو په ختیځون کې د لومړۍ سرحدي لواویان ادریس ممند وایي موټر چلوونکي پر پولیسو بې مورده تورونه پورې کوي، ځکه د دوی ځواکونه د ناقانونیو مخه نیسي.
شکایت ولری یا دوی اسناد ولری چې کوم سرحدي منصوب یا سرتیری د دوی په زورونه یا د دوی نه په بډو اخیستنه کې لاس لري، نو د لومړی لیوا قومندانۍ د دغه اشخاصو ننګنه کوي، دوی سره به قانوني چلند.
په تورخم کې د فساد او له موټر چلوونکو نه د پیسو اخیستو مسله کومه نوې نه ده. له تیرو څو کلونو راهیسې دغه رپورټونه خپره شوي، خو د ډیرو په باور کومه غوڅه پایله نه ده ورکړې. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندوز کې د قاطع ملاتړ قواوو د بې پیلوټه تیارو په بریدونو او د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو وړې وړې وسلوالې ډلې بشپړه له منځه تللې، خو لا هم د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د سیمو د نیولو پر سر جګړه روانه ده. په دې باره کې ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ راکړي.
د دولت مخالفو وسلوالو یوه میاشت وړاندې د کندوز د ښار شاوخوا سیمو کې له افغان ځواکونو سره سختې جګړې وکړې. د تخار کندوز لارې د 10 ورځو لپاره تړلې وه او د قلیزال ولسوالۍ یې هم 2 اونۍ تر خپل تصرف لاندې ساتلې وه. د قندوز د خلکو یوازینی نیوکه پر سیمه ییز او مرکزی حکومت همدا و چې د مخالفو وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدام نه کوي. که څه هم په قندوز کې طالبانو د ښار شاوخوا سیمو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره سختې جګړې وکړې او قندوز یې نام نه کړی و، خو په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او د قاطع ملاتړ د بی پیلوټه تیارو په بریدونو کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر وړې نظامي ډلې بشپړ له منځه تللې. د تلوکې په سیمه کې د بی پیلوټه تیارې په یو برید کې هغه ودانۍ بشپړ تخریب شوې چې 14 وسلوال طالبان پکې راټول شوي وو. په دغه ودانۍ کې ناست یو وسلوال طالب هم د برید له ځایه ژوندی نه دی وتلی. د یو وسلوال طالب پلار د هغه په جسد پسې ګرځي، یوازې له خنګري ښکته یوه پخه پیدا کوي او وایي چې د زوی پخه یې ده.
یو کوټو راو دغه زوی مې طالبانو ځان سره بیولې څوارلس کلن پنځلس کلن هلک وو طالبانو ځان سره بیولې په زوره جنګ لپاره هلته دغه ځمکو ټوټه مې ځینې پیدا کړه چې روم کور ته په خطې اول
د شلمې فرقې د لومړۍ لیوا قومندان ادم خان متین وایي چې دوی د روانو عملیاتو په جریان کې طالبان له اتو کلو څخه وستلی دي او د هغوی وسلې او تجهیزات یې تخریب کړي
کاریاجاتی کې در اثر این عملیات از لوس دشمن پاک سازی گردیده و دشمن در این مناطق
د الچین او تلوکی د سیمې اته کلو څخه طالبان وستل شوې دي وسلوالو په دغه سیمو کې خپل نظامی مرکزونه د کورونو په منځونه او زراعتي ځمکو کې جوړ کړي وو چې ټوله تخریب شوې هغه زیاتوي چې د دغه اتو کلو په نیولو کې 112 تنه وسلوال طالبان وجل شوې او تر شپېته پورې ټپن شوې دي د قندوز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی وایي چې د افغان ملي پولیس او ملي اردو لخوا د سیمې تلاشي جریان لري د امنیت قومندان زیاته کړه چې د بی پیلوټه تیارو په بریدونو کې چې په تیر یو ونه کې تر سره کړي د طالبانو څو وړې نظامی ډلې په بشپړه توګه لمنځه تللي د قندوز یو تن اوسیدونکو مدني فعال غلام حیدر حیدر وایي چې له تیر څو ورځو را په دی خوا د قندوز د خار لښو خاصمو څخه جګړه لري وتی ده هغه وایي
د قندوز وزه سناڅه د خکېتو په حال کې ده د بهرنیو او کورنیو ځواکونو عملیات د قندوز په څو سیمو کې جریان لري فعلا د سکم خاص تهدید د قندوز خار ته د پخوا په شان نشته ده او خلک یو څه ناڅه ځان په آرامش کې احساسوي قاطع ځواکونو بریدونه څلیر ساعتو دپاره ګټور ثابت شي ولې دغه موقت عملیات او دا د څو ورځې عملیات او دا هیڅ نتیجه نه ده ورکړلې که ځواکونه تر یوې اندازې پورې مخکې ځي هغه بیرته شاته راځي او صرف عام ولس دردینی او عام ولس اقتصادي ناورینونه سره مخامخ کیږي او د بشري ناورین سره مخامخ کیږي
له بل پلوه په قندوز او تخار کې هم له افغان حکومت څخه مدني فعالان او عام خلکو د مظاهرو په ترڅ کې غوښتنه کوله چې باید د کابل د ورستي برید عاملین پیدا او قانون ته وسپارل شي په قندوز او تخار کې دغه مظاهرو سولې زبنه درلوده پولیسو په مظاهرو کې عام وګړو او کاروباري خلکو ته د زیان وروښتو هیڅ راپور نه دی ورکړی ګلریم نزمن امریکا غاګاشنا رادیو
د واشنگتن څخه د امریکا غ آشنا رادیو اوري د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم میتس ویلی دی چې واشنگتن د جنوبی چین سمندر په ټاپوګانو کې د بیجنګ نظامي تحرکات نسی زغملی میتس په سنگاپور کې د خبرو پر مهال د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په باب د چین له اقداماتو ستاینه کړې ده نور تفصیل په دې رپورت کې واوري
دا متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم میتس چې په سنگاپور کې د شنگریلا ډیالوګ په نامه د دفاع وزیرانو په کلنۍ غونډه کې خبرې کولې وویل چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو د پروګرام تعقیبول ټولو ته یو څرګند ګواښ دی
جمهور رئیس ترامپ څرګنده کړې ده چې د صبر او حوصلې وخت تیر شوی دی متحده ایالات د ملي امنیت له پلوه د شمالي کوریا ګواښ ته د یو څرګند او موجود خطر په توګه ګوري
د دفاع وزیر له اټومي وسلو نه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په اړه د چین سیاست وستایه خو هغه د جنوبي چین په سمندرګي کې د ټاپوګانو د پوځي کولو په اړه د بیجنګ پر ساختماني فعالیتونو سخته نیوکه وکړه
موږ له هغو هیوادونو سره مخالف یو چې مصنوعي ټاپوګان پوځي کوي او په سمندر کې د هغو ځایونو په اړه ادعا لري چې له نړیوالو قوانینو سره سمون نه خوري موږ په اوسني حالت کې یو اړخیز او جبري بدلونونه منلی نه شو
ښاغلی میټس دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې استازو د غونډې د مخه تمه درلوده هغه به د سیمې په اړه د نویو ولسمشر ژمنه په ښه توګه روښانه
کړي
د پوځي لګښت او اړتیا له پلوه د آسیا او خیانې سیمه په چټکه د ودې په حال کې ده خو موږ داسې خبرې نه دي اورېدلې چې د نړۍ په دغه برخه کې به د دفاع او امنیت په هکله د نوې ادارې موقف څه وي
که بیجنګ یې خوښوي یا یې نه خوښوي د چین لخوا په وروستیو وختونو کې د جنوبي چین په سمندرګي کې د مصنوعي ټاپوګانو جوړول هم د پام وړ یوه موضوع ګرځېدلې ده
که څه هم په اوس وخت کې دا یوه غوره موضوع نه ده خو د دې معنا دا نه ده چې سکال د جنوبي چین په سمندرګي کې چوپتیا وه چینایان هلته هر وخت خپل ساختماني چارو ته دوام ورکوي
په هغه کې د بیجنګ لخوا د هغو مصنوعي ساحلي ځایونو پوځي کول شامل دي چې له هغو اوبو سره پراته دي چې سختې لانجې پرې روانې دي تاج امین د آشنا تلویزیون امریکا غږ
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د روغتیا مسؤلین وایي چې د ګوزان واکسین په اړه د عامه پوهاوي لپاره د رسنیو ترڅنګ پر دیوالو د رسم سوو عکسونو او پیغامونو کار څخه کار اخلي. د خلکو په وینا دا رسامي د هغه چا لپاره ډیره مهمه ده چې په لیک لوست نه پوهیږي. ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
د خوست اوسیدونکي عبدالله د ښار په لویدیځه څنډه کې پر یوه دیوال د رسم شوي عکس ننداره کوله. په دې عکس کې یو ماشوم په یوه پښه فلج ښکارېده او ځینې نور ماشومان بیا په لوبو کولو بوخت وو. عبدالله وایي چې دې او نورو رسم شوو عکسونو ته په کتو سره خلکو ته دا معلومات حاصلیږي چې د ګوزن ضد واکسین څومره اهمیت لري او د ماشومانو په خیر روغتیایي تاثیرات څه دي.
زه وینم د ماشوم د شال ده که نه د نور ماشومان څه دي دروغ دي. نو دې نه مطلب دا ده چې د کوم ماشوم د سړی واکسین ورنه کړي نو دا به اخري انجام به دا یا د شل کېدل یا به بل څه رقم ته ترنه څه مطلب به ترنه اخیستل کېږي. نو
د خوست ښار په مختلفو برخو او د غراز یو شمېر ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو تر څنګ پر دیوالونو ګڼ شمېر رسمي شوي عکسونه لیدل کېږي چې د ګوزن ضد واکسین اهمیت پکې بیان شوی. د دې ولایت اوسیدونکی انجینر فخرالله سهیل وایي دا ډول عامه پوهاوی د لوستو کسانو تر څنګ د هغو خلکو لپاره ډیر ګټور تمامیږي چې په لیک لوست نه پوهیږي.
موږ بعضې خلک بېسواده دي دا د دې رسم نه د دې عکس نه دا یو فن اخلي چې موږ باید د هغه ته ډېره لاسلاسي ولرو د دې واکسینو په برعکس. داسې یو تصویر دا ځینې مسله شوی دی یعنې که ډېر څوک یې وویني شاید یو بل څوک یې وبل نه پوښتنه وکړي چې دا تصویر دا ویلې داسې معذوره ده که نه بل ویته وایي چې دا خو چې چا واکسین نه وي والي دا رکنده تکلیف پیدا کېږي بیا دې حالات تر ځي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمدین منګل وایي چې که څه هم رسنیو د عامه پوهاوي په برخه کې له دوی سره ډېره مرسته کړې خو اړتیا لیدل کېږي چې له نورو ممکنه لارو څخه هم کار واخلي. هغه وویل چې پر دیوالونو د رسمیو له لارې د عامه پوهاوي یاد کمپاین د افغانستان سیمه ییزو ارګانونو په همکارۍ پیل او هڅه کوي چې د ولایت ټولو سیمو ته یې وغځوي.
د واکسینو په تطبیق کې د ټولو نه مهم عامه پوهاوی دی. د دې دپاره موږ د مختلفو لارو نه کوشش کوو تر څو خلک د واکسینو په ګټو نه وپوهوو هغوی دې ته تشویق کړو تر څو خپلو ماشومانو ته واکسین ولګوي.
پولیو ساري او د تل لپاره معلولونکي ناروغي ده چې بیا تداوی نه لري. د روغتیا پلانو په وینا له دې ناروغۍ څخه د ژغورنې لپاره اړینه ده چې تر 15 کلنۍ لاندې ټولو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین په هره دوره کې دغه واکسین تطبیق شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی یو طبي مطلب ته د انټیبیوټیکو په مقابل کې د باکتریایي امراضو مقاومت ډېر سوی دی. ساینس پوهان په دې کار کوي چې دا مشکل له منځه یوسي. په دې اړه دا رپورټ واوري.
د عادي باکتریایي ناروغیو د تداوی لپاره د انټیبایوټیکسو ډیر او بې ځایه استعمال په طبابت کې یو لوی مشکل را پیدا کړی دی او هغه دا دی چې په نړیواله کچه د باکتریاو مقاومت د انټیبایوټیکسو په مقابل کې ډیر سوی دی. دغه علت دی چې ځینې ساینس پوهان وایي چې انټیبایوټیکس خپل مؤثریت له لاسه ورکړی دی. اوس ساینس پوهان هڅه کوي چې نوي انټیبایوټیکس جوړ کړي او ترڅنګ دوی دا هڅه هم کوي چې په زاړو انټیبایوټیکسو کې تغیرات راولي او مؤثریت یې ور ډیر کړي. په دې وروستیو کې د امریکا په کالیفورنیا کې د سکریپس د څیړنو انسټیټیوټ د انټیبایوټیکسو یو قسم ته چې وینکومایسین نومیږي تغیر ورکړی. وینکومایسین 60 کاله مخکې جوړ شوی وو او هغه وخت ورته په دې سرګه کتل کېدله چې د باکتریایي مریضیو د تداوی لپاره داخلي او قوي درمل په توګه ورنه کار اخیستل کېدای سي. وروسته بیا مؤثریت کم شوی وو. په هغه څیړنه کې چې د پروسیډینګس آف د نیشنل اکاډمي آف ساینس په ژورنال کې خپره شوې ده ساینس پوهانو په دې اړه وضاحت ورکړی دی چې په وینکومایسین کې تغیر څنګه د دغه انټیبایوټیکسو مؤثریت د ځینو باکتریاو په مقابل کې زر مرتبې ډیر کړی دی. د امریکا د امراضو د کنټرول او مخنیوي په مرکز کې د انټیبایوټیک سره د مقاومت په اړه د تحقیقاتو د دفتر مشره جوان پټیل وای
ماډیفایینګ وینکومایسن اند ناو میکینګ اټ ا ډراګ دټس
اټ وینکومایسن کې تغیر راوستل او ورنه مفید درمل جوړول حتی د هغه بکټریاو په مقابل کې چې مخکې مقاومت ډیر شوی مفید دی. د دې معنی دا ده چې موږ د دې قابلیت لرو چې په خوانی درمل راوخلو او بیرته فعال او موثر کړو.
د روغتیا نړیوال سازمان د انټي بایوټیکسو په مقابل کې د مقاومت ډیریدل د انسانانو صحت ته یو لوی ګواښ ګڼي. پټیل وایي چې د دې مشکل د آبادو معلومول په دې سوزمن کار دی چې ډیر ملکونه کافي لابراتوارونه نه لري چې په دې اړه تحقیقات وکړي او بیا خپل تحقیقات شریک کړي. د درملو ضد مقاومت بیا د دې سبب ګرځي چې هغه ناروغۍ چې پخوا به په انټي بایوټیکسو جوړېدل تداوي مشکل سي او ډیر وخت ونیسي او څو ډولو درملو ته ضرورت پیدا سي، خو بیا هم د داسې ناروغیو لکه توبرکلوز چې دی ونه د زیاتو درملو په مقابل کې مقاومت ډیر دی د وژلو خطر ورسره وي. پټیل وایي چې د نوو درملو د تولید له طریقه د انټي بایوټیکسو په مقابل کې د مقاومت لمنځه وړل مهم دی، خو په دې اړه باید یو جامع لار ولټول سي.
We need to have good infection control.
مونږ باید چې د مرزونو د سرایت مخنیوي وکړو. مونږ باید چې په دې مطمئن شو چې انټي بایوټیکس په موثره توګه استعمالېږي. کچري د انټي بایوټیکس په مقابل کې مقاومت پیدا کیږي نو مونږ باید د تشخیص لارې چارې ولرو او یوازې د نو درملو په تولید سره دغه مشکل نه حل کیږي.
په چیل وایي چې دغه مشکل یعنی د انټي بایوټیکس په مقابل کې د مقاومت ډیردو د مشکل حل په دې کې دی چې په نړیواله کچه هڅه وسی ترڅو د دارو درملو د موثریت د کمیدو مخه ونیول سي.
د خبرونو لنډیز یو ځل بیا، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، نن د مشرانو د جرګې د لومړي معاون د زوی د جنازې په مراسمو کې درې چاودنې شوې دي. په دغو چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او نږدې نوي نور ټپیان شوي دي. د حکومت اجرایي رئیس او دولت ځینې چارواکي هم د جنازې په مراسمو کې شرکت کړی و، خو دغو چارواکو ته تاوان نه دی رسیدلی. بل پلو ته د کورنیو چارو د وزارت معین مراد عادی مراد وایي چې د ګواښونو سره سره به د کابل د پروسې غونډه په ټاکلي وخت وشي. د سه شنبې په ورځ به په کابل کې وشي. مراد عادی مراد وویلي. بل پلو ته په افغانستان کې د امریکا سفارت په یوه بیانیه کې د کابل د وروستیو پیښو په اړه ویلي دي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره ولاړه ده. په بیان کې د چهارشنبې د ورځې د تروریستي پیښې د قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي ښودل شوې ده. د امریکا د سفارت په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې مخالفین غواړي چې د خلکو د خفګان او قهر نه په استفادې سره په خلکو کې نفاق واچوي او بېثباتي راولي. په بیان کې راغلي دي چې افغانان باید په دغسې حالت کې خپل اتحاد وساتي. کله چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اقلیم له تاریخي موافقې نه د امریکا د وتلو اعلان وکړ، د ویلې د پیټرسبرګ د اتباعو نمایندګۍ کوي نه د پاریس. دغه موافقه د فرانسې په پایتخت کې لاسلیک شوې وه. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیسا د چین کوښونه وستایل چې نن د شنبې په ورځ په سنګاپور کې په کلنۍ امنیتي غونډه کې د شمالي کوریا په باره کې د بین المللي ټولنې سره کار کوي. لیکن کله چې د چین د جنوبي سمندرګي موضوع راپورته شوه، په دغو ټاپوګانو باندې د چین دوامداره نظامي تاسیسات او په بین المللي نظم سترګې پټول یاد کړل چې دا د منلو وړ نه ده. د سوری د کوردی ملیشی د ډلې وای پی جی د نتاق په قول په سوری کې نظامی قواوې چې د امریکا ملاتړ ورسره دی په نظر کې لري، په څو ورځو کې د اسلامي دولت د ډلې په اصطلاح په تحرکه د نیولو لپاره حمله پیل کړي. د وای پی جی نتاق نوری محمود نن د شنبې په ورځ ویلې قواوې د ښار لمنو ته رسیدلې دي او مهم عملیات به په راتلونکو ورځو کې پیل شي. محمود د امریکا د نظامي مامورانو د شنبې د ورځې تبصرې تایید کړلې چې د پنجشنبې په ورځ ویلي وو د سوریې ډیموکراتیکې قواوې یا اس ډی اف د رقا د درې کیلومترۍ ته نږدې شوي دي او د نیولو لپاره عملیات به په راتلونکو ورځو کې پیل شي. د بهرن د بهرنیو چارو د وزیر د ټویټر اکاونټ هک شوی دی. هکرانو د انټرنیټ لالار یو لړ واخونه کړی و او نن د شنبه پر د شیخ خالد بن احمد آل خلیفہ په خلاف په ویډیو کې توهین شوې ده. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر کې یو پیغام خپور کړی دی چې وایي د بهرنیو چارو د وزیر اکاونټ هک شوی دی، تاسو لطفاً خبر وسئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل، خو زموږ همکاران په سټوډیو کې حاضر دي، تاسو ته به بله خپرونه واوروي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.